په افغانستان کې مازه ګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وای په فراه ولایت کې دی پوزی هلیکپټر دی لویدلې پوزی هلیکپټر دی پیخې څنګهوالې په اړه چړنه امپایل کړی ده د پی کې پاره مو د فرادی والی لویان سره خبرې کړې دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب ورو دي. ازادي راډیو 219 خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خولم لري وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشتې ده. د کابل پروان پر لویه لار نن د یوې ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل دي. او د پاکستان د سترې محکمې له د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډنو د فراه د اناردرې ولسوالۍ ترمنځ دا هلیکوپټر غورځولی دی. خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته وغورځېده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر میری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت په اړه ویل
پنځه ویشتنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همداراز د دې شورا غړې جمیله امینی همداراز د 202 ظفر قول اردو مرستیال برید جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارلی دی. د کابل پروان پر لویه لار نن د یوې ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر وویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د پروان مرکزي روغتون ویلي دي چې د دې ترافیکي پیښې د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د افغانستان د 1900 ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد زید د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او بادشاه حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غوراوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاری بشیر ستانگزی سنبالولی لغوه اعلان کړ او در کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوی منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې له مخې د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولی دي. د سخت دریځو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځې ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مظاهرچیانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند ازادۍ مبارزه او د لومړی صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغې چې هندوستان له برطانیې څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 500 سیمې د هند له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 360 ملیون ډالر لګخ راغله ده او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه په چې 115 متره جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متره ترې زیاته لوړه ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک توریستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخانګلسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یو 14 یو کس وژلی دی. د روسیې تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 10 کلن اوسیدونکی و چې د 14 په نتیجه کې وژل شوی. په دې 14 کې د روسیې 3 امنیتي افراد هم شوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تورستانو سره د مالی مرستو په تور نیولی دی. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقامات ویلي دي دې کس د تورستانو لپاره 100,000 ډالر ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دې هیواد 1500 وګړي په چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټرې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو.
د فراد ولی وایاند د دې پیښې د قربانیانو په اړه وای
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رای ورته د منلو وړ نه دي. د هلمند کروندګر او کوچان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه در به در خاک په سر کړي میږي و شان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وې سوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او ازي او ری د لشي د خبرونه په تبر خبره حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمیر چارواکو په ګډون شاوخوا 25 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. دغه راز د فراد ولی له ویان ناصر مهری سره په سیمه کې هم غږېدلو یو، خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فرا کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرلپسې راپورونه راکول. احمد شاه فطرت هم همداسې به راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ چارواکو څه څېړنې ترسره کړي؟ بلې فطرت صاحب، ازادي راډیو ده، زما غوري تاسې ښکاري چې له په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فرا څخه هرات ته په لاره وه، د فرا ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې له یوه غره سره لګېدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالي له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلی دی، خو له بلې خوا طالبانو هم ادعا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فرا چارواکي دغه ادعا ردوي. د په دې پیښه کې د فرا د ولایت شورا د رئیس او د غړي په ګډون د غراز د 200م ظفر قول اردو مرستيال هم د قربانیانو په انډل کې د مخله دي چې په فرا کې د ازادي راډیو خبريال سره مو پلیاله الکټینګي د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید سره مو دغه پیخي او د تلفاتو په اړه خبري کړې دي. ښاغلی جاوید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام لند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکوپټر چې نن د وفات په پلاره و دا د انار درې او شیندن ولسوالۍ په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکوپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکوپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی ترڅو له بررسي وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکوپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسو هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو صدغه دی ولی بررسی جریان لري او د بررسی وروسته مو ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکو.
نو د فرا سیمایزو چارواکو تایید کړی دا چې د 206 ظفر قول اردو مرستيال همدار د ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وي چې 25 کسان په دغه هلیکوپټر کې
سپاره باندې همدغه اړه باندې مونږ دقیق معلومات کوو ترڅو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریکو.
بل مسله دا ده چې دا په غوسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وایي چې انار دره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
نو داوا د خرابوالي نه د سقوط کړی
دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید چې په فرا ولایت کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات را سره شریکول. کته هم ښاغلی جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي په قربانیانو کې شامل دي. خو د فرادی ولی ویان ناصر مهری د ازادي راډیو خبريال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبريال سره اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو مخکې د دی پی کې په اړه زموږ خبريال احمد شافترت د فرادی ولی ویان ناصر مهری سره د دی پی کې نور جزئیات پوښتلي وو. ښاغلی مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز شار فرا څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شو، د هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو شو. متاسفانه د دهنې جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شیندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت سیږي چې په دې شهدا او کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دی شورا غړي جمیله امینی همدارز د 200م ظفر قول اردو مرستيال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپټر کڅه هم تاسو د وا خراباله د همداشن واستوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښتي ده دا ادا څنګه؟
البته دا ردو ځکه چې ټول ته معلومه وه تېره شپه هم فرا ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه ه پکښې وس او همداراز د انارداري ولسوالۍ او شیندن ولسوالیو ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان و اوس فعلا هم هغه ساحه تر پوښښ لاندې ده. نو ځکه همدغه د جوي آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي. همداراز نوي ټیمونه به هم ودی ته څېړنې په خاطر باندې به وري راستون شوي وسي او لیږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوښښ لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنه دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي ترڅنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې و؟ په دې 25 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین هم سربازان هم پکې شامل دي.
د فراد ولی وای ناصر مهری او چې په سیمه کې راځي د خبريال احمد شاه فطرت د پوزي هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه. همدا شیبه له احمد شاه فطرت سره د ازادي راډیو خبريال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فطرت صاحب، مخکې مو د فراد ولی وای ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی، آیا دغه هیئت رسیدلی دی؟ مړي موندل شوي که نه؟
نادری ولسوالی څخه د باندې د شندن تقسیمه چې شندن نادری تقریبا د امبې سرحدي سیمه باندې چې ټول غرونه دي هلته الوتکې د غره سره ټکر کړی دی، او چارواکو ویل چې سیمې ته کومندو ځواکونه او امبرشن بهرنۍ ځواکونه دوی نورې چورلکې هم رسېدلي او پلټنې روانې دي. خو تر اوسه بیا هم د مړو شمېر چې 15 تنه شولل شوی و یقیقاً مړی د چارواکو په خبره دوی نه دي موندلي په سیمه کې. ولې مهرورتن چارواکي ازادي راډیو ته خبرې کول چې هلیکوپټرې کومې ټوټې موندل شوي په سیمه کې او ځای رسېد شوی، اوس همدغه په خبره چې عملیات په هغه سیمه کې روان دي. او د انردرې ولسوالۍ څخه بل چارواکي وویل چې دا الوتکې کله چې سهار د فرات حرکت کړی د انردرې ولسوالۍ کې هلته ناسته کړې او دوه کدرې تنه نور سپرلي هم اخیستي دي. او د دې خبره چې په همدې علاج چې الوتکې ته هم هوا خراب او هم وازنې ډېر شوی، نو یو لامل د سکوتې همدغه دی. خو دلته په فرا کې هم چې ما د نورو کارپوهانو او همداشان مدني فعالانو سره خبرې کړي، دوی وایي چې دا پېښه باید وڅېړل شي چې
که څه هم د دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوې چې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان کوي یا نورې ډلې کوي زر ردوي، بیا هم وسلوال طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشته ده سیمه کې، آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کیږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلی ده؟
بلکه څنګه تاسو نو سوال طالبان یو مسج لیږل سنی ته ویل چې دا کوثر دی ورغولې هم چې چارواکي ډېر خبر نه مې مری ته باندې شان چې پښتنه کې ما د کوم چارواکي سره خلکو سره خبرې کړې دي. دا احتمال لږ کار یعنی دا پرېنې ځای دی ولې د کار سره چې دا کوثر لیږلې اته دا په 2 کیلومتر کې هم کورونا او یت ځای نه څنګه ته انسانان ژوند نه کوي چې هغه ډېر لوړ غره نه هیڅ مدا او وزم دا عملیات چلته روان دي. په دغه خاطر هم سستونزې پیدا کړې چې ډېر یو ناموار سیمه ده او هلته تګ راتګ ډېر ناممسخ دی چې دغه کوم ځای کې دغه هلیکپټر لیدلې. بیا هم وویني چې وروستۍ څېړنې څه شوي اوس خو خلک او چارواکي دا خبره نه مني او دې ډول لیدوي.
بلې احمد شاه فطرت له تاسو نه ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو له فراد انردرې او د شندند ولسوالۍ تر منځ سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوي، سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلي، خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دغو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم منی. نور تفصیلی د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نوماندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومټریک شوې دي. یو شمېر دغو نوماندانو د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. دغو ځوانو نوماندانو د چهارشنبې په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بې طرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل،
په مشرقي کې زمنګ په منطقو کې داسې مراکز منګ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو په هغه کې سټیکر لګول د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو. که د سل را شمېرنه ونه شي پارلمان به تېر پارلمان یې هېڅ معیاري پارلمان باندې لرو همغه د بوتلو ګزارونه وي.
په دغه غونډه کې د پکتیا په استازیتوب حنیف احمدزی وویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو وړ دي چې بایومټریک شوي دي.
یوازې هغه رایې موږ ته د منلو وړ دي کوم څه بایومټریک شوي دي، ځکه موږ سره دغسې وعده شوې وه او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو. حتی زه ونه توانېدلم لاړم سرڅو زه خپله رایه وکاروم. ګوتې مې سپینې دي، تاسې وینې ما رایه نه ده کارولې. دغسې دوه ساعته دغه د موږ ولس ولاړو ولې د دوی نومونه نه وو او بېرته وګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمېرل شي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سېشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل، هغه رایې چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رایې ورته په هېڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمېرل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په دغه کمیسون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بې طرفۍ او شفافیت وڅېړل شي. د وایي شکایتونو کمیسون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسیدلي دي، د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پرېکړه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هر یو پاک رایه باید خوندي کړي. نوموړي وویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفاف لارو کاریدلې وي باید باطل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده. کاربنګر وای د اصلاح شوی تخمونو او سر بهیر د دوامدار وی د هلمند کوچن بیا وای ملچرونه غصب شوی او وچکالی هم مالداری ته ډیر زیان اړولی. نور حال له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایب تفصیلی راپور کوي.
د کوچانو امیر د مرسو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچان ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیواناتو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالۍ له امله مالداری د لمنځه تلو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالۍ او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغه یې هیر نه کړی چې د وچکالۍ لمن ټوله سوی نه وي.
محمد مشکلات مدد دی چې وچکالۍ دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري چې د حکومت کومک نه موږ باندې بدر خاک په سر یو ودر ودل چې پرور می نه دی رانی ولی جواری می نه دی رانی ولی ګرد دغه
او د کوچانو په زیات اندازه باندې مشکل حل سیدام. د دوی د پاره غنیمت زکه دنیا ارزانه ده وچکالۍ د ساش کال نو د دوی د پاره دا یوازې بسنه نه کوي، هله مداد د دولتي ارګانونو څخه چنورم د زیاته کی.
د هلمند ولی مرستيال مجاهد الله سفاري ول د 1290 کوچانو د پاره د غمرسته به وکول سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخاوني سي چې د وچکالۍ لامل د مارک د خطر سره مخامخ دي. سفاري در سره په خبرو کې ول کوچان نه هیروي او څه بو کړی چې مستو کسان ته یادم رسته ورسوي
د کنجاري حساب هم داسې چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرام دغه ورکول کیږي کنجاره ورکول کیږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کیږي هغه په وړیا تو سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کیږي چې هغه تقریبا مش په ول زر نه سو نیوي نه پر مالدارانو ته توضیح کوي
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش دلړی د پیل خبر ورکړ که څوم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډي خبرې کیږي خو د هلمند کرهنی رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مزک لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کشتونه کوي
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغه ته ورکول کېږي او یو شی تاسو ته داسې په اطمینان وایم که مو یو زره یا یو پیسادم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخور به د ټیم سره کېږي دا د یو دیکان حق دی موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو رایګان نه ورکوو د قیمت په مقابل کې ورکوو 40 فیصد که ما جن دی خپل کیږي نو خوښ مو د ټیم څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کی هغه ته به دا رسیږي
د اته سوټنه کې مې وسري او یو زور شپږ سوټنه غنوم د ویش د غلړی به په اتو هغه ولسوالیو کې کیږي چې ډیر خلګې په کرهنه بوختي د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره او اسلامي تخمونه به شاوخوا شپږ نظر کروندګرو ته وشي کربندګر وای د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشاله دي چې پوجینه غواړي د بادون و وړو توپانونو پر مهال نه چپکیږي او ښه حاصلات ورکوي
هغه ولی و شغه ځکه دا چې د تخم د پارا ډیر سم دی موږ انتما موږ کتل دي تجربه کړی مو دي او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي دا ډیر وله کوي دا سمسوي دي موږ تجربه کړی دي سمسوي
دا ان شاء الله د نور بشي او دا سپیڅلي تخمونه دي خلق ډیره ګټه د خسته ده تیر کلام خلق تور کړی و تخمونه نور نه سره ګټ یو لاس تخم دی واشنه لري
د کرهنی په برخه کې حکومت هر کال د تلویر سلنه قیمت په وځ کې کروندګرو ته اسلاسي تخمونه او کیمیاوي سر هم ورکوي خو بیا هم د کوکنارو د کش په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلې دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاترغلې دی محمود لیاستای د ازادي راډیو
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه اوري خو اوس یو سیمه ییز موضوع د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوی وي سوي خزه د اعدام حکم لغوه کړ د خزه اسیا بیبي نومیږي او محکمې له 2013 میلادي کال راهیسې روانه وه نو تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د پاکستان ستر محکمه د هغې ایساوی شزی په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړې چې په 2013 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه د دې شزی چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د ستر محکمه درې قاضیانو نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه او همغسې چې د هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې د پاکستان ستر محکمه د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا شزه په کفر ویلو تورونه کړې و د هغې د مدافع وکیل دلایل واوریدل دا لومړنۍ شزه و چې په 2013 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو آسیا بیبی د سلور ماشومان مور ده او پرزان لگی دلی تورونه ردوی خو لبل خو سخت دری زو دلو خبرداري ورکړی و چې ک آسیا بیبی خوشیشی دوی به وو وشتي. آسیا بیبی په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسب الفاظو په کارولو تورن شو او یو کال وروسته ابتدایي محکمه په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنې د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه خو په قضایه پلاوي کې یوه قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی چې ویلی دی د هرات او فرا ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشتی ده. دفاع وزارت او د فرا چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکی ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی دی او 25 کسان پکې وژل شوي دي. د کابل پروان پر لویه لار نن د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه او 4 نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په مړو شو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې روزونکو دولت احمد زید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید په اړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وژل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له روسانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
او مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، واصل وسال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روزونکو دولت احمد سید، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجي عزیز الله فضلي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او دغه کمیټې له دوه غړو حاجي ولی امین او احمد شاه مدینه به په نورو برخو کې کار وکړل شي. ښاغلی فضلي د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چارې بشیر ستنګزي سمبال ول لغو اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو مخې د موزون پخوانی مسول نورالم فرید چې په دې وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی و بیرته د موزون د مسول په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلنو کمومره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبروتو کپ سیالیو ته پوره چمتواله لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوی دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوی چې نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د نورو لوبو به په دوبی نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شل ورځو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 14 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. و به ورې چې دغه څنګ څنګه جوړ شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرستیاله اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشای ک په پیل کې راتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیر زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده، او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مصدی، یعنی دغه څنګه په کوم کوم برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې، او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي که نه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګ له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشري حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او دغه ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ده ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېرې گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق، ولو د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1996 کال کې تکمیل سو، او راپور یې د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړي ولو، چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونی د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم 14 کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونی په برخه کې تر سره کړو.
په هغه سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې ده.
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې د تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمونه هم لاسته راوړي، ځکه چې د ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیات دي. نو تر هغه ځای پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي. او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، له بده مرغه مونږ نه یو توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځای څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغه راپور لیکي؟ یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسو ځای په هغه کار کوي کنه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوی.
د سیرنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیرنې کوي او تحقیقونه لري تا چوي، او په دې لاره کې به په خاصه توګه ما هم نو مخسل چې مونږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم مونږ هغه ټولي برخي کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. مونږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګه په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د خوانی او روزنی حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې موږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کره شو دي ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وی پایلې څه وی؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ تر سره کړی دي لنې کمرغه هغوی بعضی مثبت نتایج هم درلودل دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزې چې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزې چې موږ په یو چیز موږ امنیتی او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سید هر تحقیق په پایله کې د گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنه؟ یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي، نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. کړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سر تر سو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤول دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کاری به دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافر سخت خواری ده، باران به وری چوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده. نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
ګمره په بخت به دانم یم مسافر چې وګورې او یار مې بیا لاس تر آشنا مسافر.
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نښې پرېږدي.
حکله خبرې کوو، په پیل کې د سفر لارغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبار خیلې درته وړاندې کوو.
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردون کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل آدم څنګه ویلې بیا تر دې دم دود دی. څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینه جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافری که په خپل هیواد کې دیننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 12 کاله ونیول او په دې 12 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوې خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم خواره دی مور سچ سفر ته دی لیژن تر میلاد څلور زره کاله په خوا موږ د اریایانو سفرونه لروچی هغه د اورال د غرون او سایبریا او قفقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په څوارلسمه میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په پنځلسمه میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لروچی کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راښیي یا په دیني موخه وې مذهبي موخو باندې وې یا په اقتصادي موخو باندې وې او یا هم په سیاسي موخو باندې به وې
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښته کړې وه. د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم انۍ مې مړه وه. د پلار ادې مې مړه وه. نیکه مړ و. ډېر خلک دوستان مړه شوي و. د مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کښته کېښوده. ښه بلستنه مې پرې واچوله. په خوا خو وطن کې موټر نه و. ښته ته کونه به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه. اولادونه نه و. زه مخکې سپورومه. بیا که را دلته خرې تور و خوړم. داسې په خوب کې وخت چې راجق شوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کومه. نه خره وه او نه د معشقه وه. هېچ هم نه و. دلته م د ګلانو لا نه کوه. پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه. نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو په هکله یې پوښتلي دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ. نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالي ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و. له ډېرو تاریخي ابداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم. له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوروجونو په باب غږېږي.
ښی پښه بیرون ته ږدو او بسم الله وایو. بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري. خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم دپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پر ځان د اودا دپاره یو نفقه پیدا کوي. پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځانو پر ځان د دلته پرې ایښی وي وشاته. نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې عذاب مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوده. بعض وخت یې خپلې سیاسري هم د ځانه سره بیولې.
خیالي ممن دی ما واړوي وطن ته زما
لږ سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شي.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام مې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسې چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسې په سفرنامه باندې مسر کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کیږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله،
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
شومانو راتلون کتارا مور او پلارا نخدای دپارا دما شومانو راتلون کتارا دما شومانو راتلون کتارا شم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتاج وندون شي
پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلار د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلار د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د مور د پیو په شان حلال دې د ګزړن ما خا پرم یو کېږي ستاسو ماشوم با خرالو یی چدا دو څاڅکې یو سکلیارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا د خدای د پاره د ماشومانو.